د ایم اف سره مو چې کوم هدف ټاکلو د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دکې راغلی وو.
که مشخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي، آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د موږ د عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د 2 کاله قرار لري او سح کلم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وو هغه د هرات د ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسې په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې طبعاً د عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا 2 کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو 3 میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایدامې مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدلی دی او په عین حالت کې هغه باعث د فساد هم شوی دی. نو خوشبختانه چې هغه طرح هم منظوره شوله، تاییده شوله، تقریبا د یو څو ورځې کیږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل نو زم ښه شول چې موږ د پاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دي هغه یو خدای دی چې د وزارت فایده مې څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي، نو په هغې کې متاسفانه د فساد هغه شته دی، ځکه چې موټر راځي، لارۍ راځي، په ترازو باندې درېږي او هغه وزن ښودل کیږي کې ریکارډ بیا نه پاتې کیږي. موږ اوس کوم نوی پروګرام چې شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ثور میاشتې تر آخر پورې دا مکمل تطبیق شي، هغه به موږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د موږ د ګمرکاتو د سیستم چې د اسیکوډا په نامه باندې دی د اسیکوډا سره به وصل، نو هغې به دایي چې هر موټر چې راځي به معلومیږي چې مثلا یوه میاشت، دوه میاشتې، یو کال مخکې کم موټر راغلی و، وزن یې څومره و، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی به په کمپیوټر کې هغه کیږي. یعنی نه شي کولای چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر وخته پورې دا الکترونیک کیږي که په لویه کې دا پوښتنه راته ځواب کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زموږ عواید لوړ شوي دي، اوس هم زموږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کومو برخو کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کیږي دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري، دا د موږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو، یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولیږي، نو دا په دې خاطر باندې دا اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د موږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې موږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشري کې موږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي. که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسې خپله هم یادونه وکړله، د دې پر وړاندې مبارزه شوې ده؟ که شوې ده تاسې هغه پایلې ته رسېدلي یاستئ نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د موږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکوو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټري کیږي دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې موږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع کړو، انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. موږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي دوی ټولو ته موږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي د کم ځاینه دې کړي دي مخکې د څومره پیسې درلودلې اوس د څومره پیسې درلود بیا به په هر کال باندې د دوی دا دارایی کتل کیږي د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو د فساد کچه چې ده چې د بینه یوسو او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقا د ادارې څخه یې وباسو منفک یې کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته یې معرفي کړو چې عملا دا پروسه هم د اوس هم روانه ده
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د موږ سره دي د هغوی همکاري راسره شته ده مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته په هماغه خاطر باندې باعث د دې ګرځي چې مثلا که مال په کراچۍ کې تیریږي یا مثلا څوک یې د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې که نه دا ټول امکانات شته دي ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په هغه د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري هغه د تشریح په برخه باندې ده داسې ویل کیږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کیږي تشریح چې دی په درست ډول نه کیږي دا تاسې منئ
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده تشریح موضوع په دې شکل باندې په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي تجار چې راځي تجار خپل اصل اسناد باید راوړي وایي چې دا مې انوایس دی دا مې بل اپلوډینګ دی دا مې د نور اسناد دی او د هغې په اساس باندې ګمرک بیا ورته اظهار نامه اچوي بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاری هغه بیا سره لاین ته ځي سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی اول جلال آباد ګمرک مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لاری راځي روزانه نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیري وشي نو دا خو نو ډېرې وسې امکانات ته ضرورت لري دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته خصوصا تجارانو ته د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکړو سوداګر هم په دې کې ګټه ده ځکه هغوی په همدې خاطر باندې داسې ویل کیږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تیریږي
نو په هغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولیږي بیا وروسته مراقبت سیار نیسي که نه بیا یې مختلفې ادارې هم هغلته درئي څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم په ستونزو کې هغوی
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده هغه د زورواکانو هغه سوداګر چې هغه زور هم لري د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللي په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې اوس دغه مشکل شته
حد اقل زه متاسفانه چې د دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده یعنی زه نشم منلی زه وایم چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ لکه مخکې مو چې یادونه وکړله نن کابل د یوې خونړۍ او مرګونې چاودنې شاهد و د تلفاتو په اړه شمیرې هره شیبه بدلیږي او نوي معلومات راځي اوس د موږ د کابل همکارانو وویل چې تازه معلومات د چارواکو له قوله دا وایي چې د مرګ ژوبلې په شمیره کې بدلون راغلی وصل وصال د کابل په سټوډیو کې د وصال صاحب له تاسو به واورو
ډیره مننه صاحب تاسو او ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم بالکل همدا شیبه د عامې روغتیا وزارت او کورنیو چارو وزارت د ویندویانو خبري ناسته په کابل کې روانه ده او هغه وروستي معلومات چې دوی شریک کړل ویل چې په دغه پیښه کې دریش په کسان وژل شوی، 155 تنه ټپیان دي. دوی ویل چې په ارقامو کې لا هم تغیرات خیره شي او د یو شمیر ټپیانو وضعیت نازک دی او یو شمیر هغه چې خښوي دي بیرته کورونو ته ستنه شوي، نو ممکن په مرګ ژوبله کې کمی یا زیاته ولیدل شي. د عامه روغتیا وزارت او کورنیو چارو وزارت ویندیانو په دغه ناسته کې دا هم ویل چې دغه پیښه د یو امبولانس په وسیله باندې ترسره شوه، چې دغه امبولانس د جمهوریت روغتون په انګړ کې ولاړو، کله چې د خپل ځای حرکت کوو چې هغه خپل هدف په لوري لاړ شي، ولته بیا چاودنه وکړي، خو دغه هدف مشخص نه کړ. دوی ویل چې دوی په وپوېدل او لغه وروسته غزان ته چاودنه ورکړه د جمهوریت روغتون په انګړ کې، نو دغه پیښه رامنځته شوه. د دوی په خبره چې د دغه پیښې په تړاو سلور تنه نیول شوي هم دي، چې دوی په خبره ممکن د دغه پیښې په طرحه کولو کې او یا دغه موادو یا د موټر کې ځای په ځای کولو کې لاس لرلو، چې دوی وایي تحقیقات روان دي تر څو معلومه شي چې دغه کسان څوک دي. دا به نو وروسته ثابته شي چې څه ډول دوی سره مرسته کړې وه تر څو دغسې یو خونړۍ پیښه بالاخره انسب رامنځته شي.
ډېره زیاته مننه واصل وصال. په روانو خپرونو کې به بیا هم له تاسو او نورو همکارانو سره په کابل کې په تماس کې یو. دوستانو، واصل وصال لا کابل نه د کورنیو چارو د وزارت د ویان د او همدارنګه د روغتیا د وزارت د ویان د خبری غونډې په حواله معلومات راکول. د مرګ ژوبلې شمیره لوړه شوې ده، لږ تر لږه درې شپېته کسان په چاودنه کې وژل شوي. د چاودنې د ځای په اړه د چارواکو وروستۍ څرګندونې وایي چې د جمهوریت روغتون په انګړ کې په یو ولاړ امبولانس موټر کې شوې. دا چې د جمهوریت روغتون په انګړ کې د برید هدف څه وو، دا به په وروسته معلوماتو کې څرګند شي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو اورئ.